دا ماسپخین دو بجې شوې درنو اوریدونکو د خپل قرباني حسیب شهید نه کې پرزوی نه ومني روانه خبرونه چې تر دریو بجو دوام کوي زیاته برخه روغتیا د ژوند شتمنی ژوندې خبرونه ته ځانګړې شوی مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب درته معرفي کړو د دې سات خبرونه اورو خبرونه د تجمل اندوړندې کوي
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وایي هغه پیسې چې د کوکنارو پاړه ولو لګي ورسته لدی وي د کاروندو د پرختیا په برخه کې په افغانستان کې ولګوي د هلمند امنیت کمانډان وایي د ولړ عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وشلي د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې په دیش پورزو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده د پاکستان حکومت د خپل مخالف کمانډان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو سره د ملیونونو روپو د ورکولو د ملګرو د نیولو پر سر د ملیونونو روپو د ورکولو جایزه منلې او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي د لویدیس په وړاندې به قاطع چلند غوره کړي وس هم پورا خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي ریچارډ هول بروک وایي چې هغه پیسې چې په افغانستان کې د کوکنارو په اړولو لګیږي ورسته لدی به د کاروندګرو سره د بیلابیلو مرستو د کرنې د پراختیا په برخو کې ولګول شي نو موري چې د توستر صنعتي هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې ول چې تر اوسه پورې د کوکنارو د کاروندو د اړولو عملیاتو په افغانستان کې کوم نتیجه نه دا ورکړي او په ډیرو سیمو کې کاروندګر د طالبانو په لوي کړي د نو موري په وینا خبر دا وی چې هغه پیسې چې په دې عملیاتو لګول کیږي د کاروندګرو سره په نورو بیلابیلو مرستو ولګول شي د هلمند د امنیت کمانډان وایي یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او څلور ټپیان کړي د هلمند د امنیت کمانډان اسدالله شیرزاد د سرګندونی نن په وی خبري غونډه کې کړي ویلي د عملیات ورسلاغه پیل کړي چې لشکړګاه ته نږدې دی امنیتي پوسټ یا تتنه پولیسان تر مسموم کې دوه ورسته و وژل شول د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې په دیش په ورځو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي بلخو د برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د پرچاوي د زیاتې دوه علت په نقلو بنکی د تخنیکی ستونزو رامنځته کېدل و چې دغه ستونزه هواره شوې ده د پاکستان حکومت د خپل مخالف کمانډان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو پر سر د ملیونونو روپو د ورکولو جایزه منلې او له خلکو څخه یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې لدی مخکې پاکستاني حکومت په سواد کې هم د طالبانو مشرانو د نیولو لپاره ورته کار کړی و تاسو زموږ کلاس ته راډیو نه اورئ اوس هم د سیمې څو خبرونه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وی لاغه څورسته چې د ایران په انتخاباتو کې د لویدیز لاس وهنه وبلله د بل لویدیز سره ورسته تر دې نور هم جدي او قاتل لاره خپل کړی نو مولده خبرې ورس ورسته لاغه کړی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ایران کې هغه اعتراض کوونکي وستایل کوم چې د دې هوا د انتخاباتو نتایجو پر ضد په مظاهرو لاس پورې کړی وو په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد ګټون کې اعلان شوی وو له بلې خوا ماته خوړلې کاندید میر حسین مسوی د ایراني چارواکو هغه وختنه رد کړی چې د رایې و برخه بل سره وشماري او د جون د 12 منټې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا شمیرنې وختنه تکرار کړی ده په ان حال کې د ایران په انتخاباتو کې بل ماته خوړلې کاندید مهدی کروبی د جون د 12 منټې په انتخاباتو کې د شو بې نظمۍ د سیړن لپاره د وی خپلواکي محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې د ایران نگهبان شورا ته په یو لیک کې چې نن د نوموړي د اعتماد ملي ورسپانه کې خبر شوی کروبی ویلي دا داسې وی محکمې د جوړېدو بشپړ ملاتړ به وکړي چې په انتخاباتو کې د شو بې نظمۍ سیړنه په خپلواکه توګه ترسره کړي د قرقیزستان پولیس وایي ځانګړو ځواکونو په هغه سیمه کې چې په دې وروستیو اونیو کې نارامه شوی و درې مشکوک اسلامي بنسټپالي وشلې دي د فرانسې خبري اژانس د قرقیزستان د اوزګینسکي د سیمې د پولیسو د مشر له خولې ویلي چې دا درې کسان د کوشقرغان په کلي کې د هغو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول چې د شنبې د ورځې راهیسې پیل شوي وو هغه ویل دا درې تنه چمتو نه و چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي د پولیسو دې مشر ویل ګمان کوي چې د مشکوکو وسلوالو به په ازبکستان کې د اسلامي غورځنګ سره اړیکې لرلې د ناټو مومون شي اپ دی هوف شفر ویل د روسیا او ناټو موافقه ترمنځ موافقه شوه چې بیا به په خپل منځ کې پوځي همکاري پیل کړي دا ایلان وروسته له هغې وشو چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د روسیې د بندینیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یونان په کورفو ټاپو کې سره وکتل. وروسته له دې چې تیر کال په اګست کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جګړې پر سر د روسیې او ناټو اړیکې وځنډول شوې، دا لومړی ځل و چې دومره لوړه سطحه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرز د دفتر لخوا ویل شوی چې ټاکل شوی د نوموړي بنن آذربایجان او قزاقستان ته خپل مهم سفر پیل کړی. اسرائیلی چارواکو ویلي دغه دواړو هیوادونو ته د پیرز د سفر هدف د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو پراخواله دی. شیمون پیرز به د خپل دغه څلور ورځني سفر په ترڅ کې د آذربایجان او قزاقستان له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل جمهور رئیس په د چهارشنبه په ورځ په قزاقستان کې د دادیانو ترمنځ د اړیکو په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته هم وینا وکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرونو ویل د جون په پای کې د عراق له خارونو د امریکا د حربي ځواکونو وتل خي چې د پورستوي ورځو لبمي چاودنو سره سره د عراق پوځیان د خپل امنیت د ساتنې جوګه دي. المالکی ویل موږ د یوې نوې مرحلې په درشل کې یو چې د عراق حاکمیت په لا پیاوړی کړي. د عراق پورستوي چاودنو کې چې په کرکوک او بغداد کې وشوي تر یو نیم سل زیات کسان ووژل شول. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس وایي چې د ایران د رضاکارو ملیشیا یا بسیج د لپاره چې د شپې په مخه د کورونو لبامونو څخه د حکومت پر ضد د خلکو د احتجاجي شعارونو مخه ونیسي د هغوی پر کورونو حمله کوي. د بشری حقوقو څارونکو ډلې چې مرکزی په نیویار کې دی وایي د حکومتي ملیشیا همداراز د خلکو له کورونو د شنتنونه ټولوي چې خلک بهرني خبري خپرونې ونویني. د ایران د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر نتیجو د ایرانیانو لپاره خو اعتراضونو وروسته د ایران چارواکو پر لویدیځو رسنیو تور پورې کړي چې په دغه هیواد کې اعتراضونو ته لمن وهي. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه چې اجمالا درته وړاندې کړل، 2 بجې او 2 دقیقې شوې. په افغانستان کې د سو ان یا د خنزیر له انفلونزا څخه د خلکو ویره څومره په زیاده، د چاپیریال ککړتیا د کومو ناروغیو سبب ګرځي، د او ورته پښتنو ته د ازادي رادیو په روغتي پروګرام کې متخصص ډاکټران ځوابوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو، د دې خبرونه نور مطالب او راپورونه په دې توګه دي. ناتو او روسیې له یو کال وروسته په خپلو کې همکاري پیل کړې. په دې اړه مطلب لرو. د هلمند پولیسو د هغو اتو پولیسانو غچ اخیستی چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو له لورې لشکرګاه ته نږدې وژل شوي وو. د هلمند امنیه قمندان وایي
مخالفینو سره په جګړه مشلي چې د مخالفینو څخه درې مړي په میدان د جنګ کې پاتېږي، دوه مړي او څلور زخمیان مخالفین له محله څخه انتقالوي.
د پاکستان حکومت د خپل وسوال مخالفینو د نیولو پر سر د میلیونونو روپو جایزې ټاکلي، خو خلک به په دې برخه کې لویری همکاري وکړي کنه. د پاکستان سیاسي کارپور رستم شاه مومن وایي
بل انعام په خاطر باندې خلک د ډېر خلک په پیدایشي داسې کار کړی شي.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر له یو کاندید سره بیا هم مرکه لرو. که وخت را سره وو د سیمې په اړه به نور حال هم درکړو. خو د خبرونې دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، تر پایه مو ملتیا وکړي. رابشو د خبرونې لومړی مطلب ته. ناتو او روسیې له نږدې یو کال وروسته بیا په خپل منځ کې همکاري پیل کړي. افغانستان د دوی د همکاري یو زمينه بل شوې. اسمت سروان او په دې اړه نور حال.
ناتو او روسیې د شنبه په ورځ له امنیتي خطرونو سره د مقابله لپاره په خپل منځ کې رسمي همکاري پیل کړي. خو د تیر کال د اګست له میاشتې چې دوی د ګرجستان او روسیې د جګړې پر سر اړیکې شلولې وې، په خپل لومړنۍ غونډه کې د قفقاز په حق له اختلافات کم نه کړی شول. د روسیې او ناتو ترمنځ رسمي همکاري وروسته لدی پیل شوې چې د ناتو عمومي منشي یب د هوب شفر وویل دواړه خواوې دا منی چې هغه وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې د سختریزو او د نشه یي موادو د قاچاقبرو، د سومالیا د سمندري غلو، تروریزم او د اتمي وسلو د پراختیا پر ضد ګډې هلې ځلې وشي. شغل شفر د روسیا او ګرجستان د تیر کال د اګست میاشتې جګړې ته په اشاره وویل موږ په سیاسي سطحه اړیکې بیا پیل کړې. موږ همدارا سلا کړې چې د پوځونو ترمنځ هم تماسونه شروع کړو چې د اګست په میاشت کې غوڅ شول. هغه هم در ازویل واضح ده چې افغانستان د روسیې لپاره یو داسې ځای ده چې له ناټو سره ورباندې همکاري کولی شي. د وویل چې په دغو همکاریو کې به له مخدرو موادو سره د مبارزې پراخول هم شامل وي. د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې دوی په خپله خاوره کې 40 تنه مخدر مواد نیولی دي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې روسیه له افغانستان څخه دې هیواد ته د قاچاق کیدونکو هیروینو د اندازې په هکله اندېښمنه ده. ایوانوف وویل چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق 115 لوی ډلې فعالیت کوي.
ناتو او روسیه له نږدې یو کال وروسته بیا په خپل منځ کې همکاري پیل کړې. دا همکاري د دې همکارۍ د پیلېدو یوه زمینه افغانستان بلل شوې. په دې اړه مو مطلب اورېدو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
له سهارونه د ماښام تر اوو پورې ازادي رادیو اوریدلی شئ. خو د ازادي رادیو ویب پاڼه سریری ساته لیدلی شئ. زموږه پته ده www.azadiradio.com. د هلمند امنیه قوماندان وایي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او څلور یې ټپیان کړي دي. د هلمند امنیه قوماندان اسدالله شیرزاد د څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې کړي او ویلي د عملیات یو رسل هغې پیل کړي چې لشکرګاه ته نږدې د یوې امنیتي پوستې 8 تنه پولیسان تر مسموم کېدو وروسته ووژل شول. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند امنیه کمانډان وایي د عملیات په ترڅ کې چې تیر ورځ د نهر سراج په پنجاب سیمه کې ترسره کړی دی، د درې تنه طالبانو ته وژل کېدو په شمول څلور تنه ټپیان کړي دي. کمانډان وایي په وژل شوو طالبانو کې یو تن د طالبانو کمانډان ملا عبدالباری هم شامل دی. امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد دغه خبرې په یو خبري ناست کې خبره لاندې وکړه. کمانډان وایي یاد شوي عملیات وروسته تر هغه پرې سبس ته چیرمه د نهر سراج په سیمه کې وکړه چې د طالبانو له لوري تیر ورځ په یو امنیتي پوسته کې 8 تنه پولیس تر مسموم کېدو وروسته وژل شوي وه. امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد د خبري ناستې پر مهال دا هم وویل چې د عملیاتو په لړ کې یو کورلا ډول موټر او یو اراده موټر سایکل هم په لاس ورغلی دي. همدارس کمانډان زیاته کړه چې د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او یو دیرش غربي سیمه کې عملیات روان دي، خو پولیس پکې ونډه نه لري. چې د کمانډان په خبره ډېر ژر به د هغه سیمو تر تصفیه کېدو وروسته نوي فارغ شوي پولیس د لا امنیه په خاطر سیمې ته ځانونه ورسوي.
چې ملي اردو او حساب نن تکې پکې په پولیس په محلات کې به ملي پولیس پاتېږي. محلات پر ملي پولیس ساتي. خلکو سره به رابطه د ملي پولیس وي. موږ د باباجي دپاره ښه تربیې شوي پولیس لرو چې هغه پاسه درې درې میاشتې تعلیم څخه راغلی دی. هغه پولیس و امن تکې ته ډېر
د بلې خوا د وسلوالو طالبانو کوم ویاند د هلمند امنیه قمندان د دې وروستۍ خبرې ناستې په اړه څه نه کوي ویلي. خو طالب ویاند کرسب احمدي خبر ورکوي چې تېره ورځ مازدیګر د نادري ولسوالۍ د یو دېرش غربي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته کې یو ټانګ او 9 بهرني سرتیر له منځه وړي دي چې د هلمند داخلي او بهرني ځواکونه د طالبانو د ویاند وروستۍ خبره نه مني. د هلمند امنیه قمندانۍ د پولیسو له لوري سوي عملیات او په لوی مانده او نادلي کې روان عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هلمند کې خلک د ټاکنو د کمپاین او رای ورکولو وخت د اوسني امنیت پر تشویش کوي. د چارو څارونکو وایي نه یوازې د موسم په ګرمېدو کې د دولت مخالفینو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، بلکې طالبان تر ډېره هڅه کوي چې تر ټاکنو پورې وازه ډېره نارامه کړي. په عین حال کې د نړیوالو ځواکونو یو شمېر لور د پاکستان هلمند ته د خپل سفر پر مهال تیرونی خلکو ته ډاډ ورکاوه چې تر ټاکنو پورې به ځواکونه د افغان ځواکونو سره بګره امنیت ټینګ کړي.
د هلمند پولیسو د هغو اتو پولیسانو غچ اخیستی چې څو ورځې وړاندې د وسوال او لورې لشکرګاه ته نږدې په یوې امنیتي پوستې کې تر مسموم کېدو وروسته وژل شوي وو. په دې اړه مو راپور اورید. اوس هم د پاکستان د ناکراریو په اړه د پاکستان حکومت د خپل مخالف قمندان بیت الله مسعود او د ملګرو د نیولو په سر د میلیونونو روپو د ورکولو جایزې منلي او له خلکو څخه یې په دې برخه کې د کلکې همکارۍ غوښتنه کړې. له دې مخکې پاکستاني حکومت په سوات کې هم د طالب مشرانو د نیولو لپاره ورته کار کړی وو. له سیمې پرې راپور لرو.
د یک شنبه په ورځ د پاکستان په یاد وړ ورځپاڼو کې د سرحد ایالت د حکومت لخوا یو اعلان تر سترګو کیږي چې ورکې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشرانو د سر بیه ټاکل شوې ده. په اعلان کې راغلي د دغو کسانو د منفی فعالیتونو له امله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي او پاکستان د نړیوالو لخوا تر نیوکو لاندې راځي، نو خلک باید د دوی پر ضد راپاسي او حکومت سره خپل معلومات شریک کړي سو دا کسان ژوندي یا مړه ونیول شي. په ورځپاڼو کې د یولسو کسانو نومونه راغلي چې ورکې د بیت الله مسعود، مولوي فقیر محمد، قماندان عبدالولي، قاری شکیل، قماندان طارق، حکیم الله مسعود، قاری حسین، قاری ضیاءالرحمن، فضل سعید، مفتی الیاس او د ولی الرحمن نومونه شامل دي. په دوی کې د بیت الله مسعود د سر بیه تر ټولو زیاته ټاکل شوې ده. دغه د سر بیه 50 میلیونه پاکستانی روپۍ ده. په دوهم نمبر د باجوړ د طالبانو مشر مولوي فقیر محمد دی چې د سر بیه 15 میلیونه روپۍ ده. د نورو 9 کسانو په سر هم د 5 میلیونو څخه نیولې تر 10 میلیونو روپیو پورې جایزې اعلان شوې دي. په دغه لیست کې د یو افغان قماندان نوم هم راغلی دی. دا کس قماندان قاری ضیاءالرحمن نومیږي چې د باجوړ په مامون علاقه داری کې اوسیږي او د ځایي طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي. د قاری ضیاءالرحمن د سر بیه 10 میلیونه روپۍ ټاکل شوې ده. د حکومتي چارواکو سره د تماس د ټینګولو لپاره په ورځپاڼو کې د ټلیفون 4 شمېرې هم اعلان شوې دي. خلکو ته باور ورکړل شوی چې په ډاډه زړه د حکومت سره خپل کره معلومات شریک کړي ځکه چې د هغوی نومونه به پټ ساتل کیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپور رستم شاه مومند وایي د طالبانو د مشرانو په سر د پیسو په منلو سره حکومت غواړي چې د طالبانو فعالیتونه محدود کړي او هغوی په چا باور ونه کړی شي. نو آیا داسې کسان به وي چې حکومت ته د طالبانو پر ضد معلومات ورکړي او جایزې ترلاسه کړي؟ رستم شاه مومند:
دا زه خو هم چې داسې خلک به ډېر وي ځکه چې هغه خداري خو نوم به نه ظاهرېږي او هغوی داسې معلومات وشي دوی به حکومت ته ولېږي خپل انعام په خاطر باندې به دا خلک داسې ډېر خلک به پیدا شي داسې کار کېدای شي.
خو ځینې نور بیا وایي د حکومت دا وړاندیز د دې لامل ګرځي چې طالبان د جاسوسۍ په تور ولسي خلک ترور کړي. د یادونې وړ ده چې حکومت تر دې وړاندې د سواد د طالبانو د مشرانو په سر هم پیسې منلې وې. د ملا فضل الله د سر بیه هم د بیت الله مسعود عمره یعنی 50 میلیونه روپۍ ده. ځینې سرچینې وایي د حکومت دا ډول وړاندیزونه کامیاب ثابت شوي دي او د طالبانو د کورنیو په اړه حکومت مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د ملا فضل الله د کورنۍ غړي د همدغو معلوماتو پر اساس نیولې دي. موږ د فضل الله په کورنۍ هیڅ ډول ظلم نه کوو. د اسلام د لارښوونو سره سم د هغوی سره د صله رحمۍ نه کار اخلو. د هغوی ژوند خوندي دی خو ملا فضل الله د خپلې کورنۍ تر څنګ د پاکستان د ټولو خلکو سره جفا کړې ده ځکه هغه خلک ځان مرګو بریدونو ته هڅول او نور انسانان بدمرغه کول. اټکل دی چې د حکومت د جایزو د اعلان نه پس به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د طالبانو د مشرانو او د هغوی د کورنیو په اړوند حکومت ته مهم معلومات په لاس ورشي.
له پیښور مو د پاکستان د وروستیو تحولاتو راپور واورید. بلخوا د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ الوتکو پرون وروسته له دې په جنوبي وزیرستان کې وسلوال مخالفین بمبارد کړ چې دوی د پوځ په 2 اډو برید وکړ او 2 عسکر یې ووژل. په واڼه کې د پاکستان یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او د سیمې خلکو د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ډېر سخت بمبار شوی چې د طالبانو 2 کلاوي او 1 شمېر کورونه په بشپړه توګه نړول شوي دي. د پاکستان اردو چې له 2 میاشتو راهیسې په سوات کې جنګیږي او نږدې ده چې دغه عملیات پای ته ورسوي په وزیرستان کې د یو پراخ برید لپاره تیاری نیسي. په وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود اړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپورټ وایي په دې سیمه باندې د برید تصمیم وروسته له دې ونیول شو چې د طالبانو بریدونو دا ویره او اندېښنه رامنځته کړه چې دوی په تدریج سره نورې سیمې ونی نیسي او د پاکستان د اټومي وسلو سلاکور ته کوم ګواښ متوجه نه کړي. ولس د پاکستان د پوځ دغه کمپاین ملاتړ کوي او امریکا یې هم ستاینه کړې ده. بلخوا له کورمې سیره رسیدی رپورټونه وایي چې هلته د روانو مذهبي جنگ جګړو دی وی نوې نختی پترس کې 3 کسه ووژل شول. رپورټونه وایي چې نوې جنگ هلته وروسته لدی پیل شو چې یو شمېر طالبانو په نورو سیمو کې د پوسټ بریدونو څخه د ځان ساتلو لپاره کورمته ننوتل. د ډان رسمنه وایي د دغه جنگ پترس کې چې د شنبه په شپه پیل او د 1 شنبه تر ورځې یې دوام وکړ 15 کسه نور ټپیان شوي دي. رسمنه زیاتوي چې په کورمه کې د تیرو 2 اونیو په جګړو کې 9 کسه مړه او یو سلو 15 اویا نور ټپیان شوي دي.
د 1988 کال انتخابات
په دغو انتخاباتو کې د ولسمشري د کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې نن د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره مرکه خبرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خغل ډاکټر اشرف غنی احمدزی، کته سودا وشه د کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست د سیالیو ډګر ته راوتلی؟
زه یو مفصل پروګرام سره چې هم لس کلن او هم شل کلن چوکټ لري راغلم او د اصلي د یو عادل نظام منستر اولد. نن موږ یو فاسد نظام سره سرکار لرو. اداري فساد خپل اوج کده، بی عدالتی آمده، بی امنیتی هر چیره پراخه ده، اقتصاد مافیایش سوی او اساس د اعتماد دولس او دولت منس که موجود نده. ایده ده اصلاح ده پاره ما سرتاسری پروگرامونه جور کردی.
دکتر سب تاسو اشاره کرده چه تاسو تقریبا شل کلن او لس کلن پروگرامونه لاره، فکر کم چه دا جمهوری ریاست راتلون که دوره دا پینزو کلونه پاره دا تاسو پا دا سر دوره چلن کوی؟
حساب داده سه انوشیروان عادل یا قسم آوریدلی خبره د لس کلن شل کلن پلان داده چې موږ باید واضح پوسو چې یو تهداب کیدو چې وطن ته مسئولیت په دې باندې نه یي چې یوازې چې موږ چوکۍ کیو. وختي چې که غواړئ ډېر لوی بندونه جوړ کړي دا لس کاله خوړ، مګر که نن یې تهداب کیندی او د لس کلن هدف په نتیجې باندې ځان عیار نه کړي او برابر نه کړي دا خو فرصت هم له لاسه ځي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو په تېره پنځه کلنه انتخابي دوره کې البته د کابینې غړی نه وی او نه هم په دولت کې تاسو کار کړی، خو تر هغه مخکې د افغانستان اکثره انکشافي پروژې ستاسو لخوا طرحه شوې دي، خو اوس ویل کېږي چې دا اکثره پروژې یا پلي شوې نه دي او یا دا چې ناکامه ثابت شوې دي، تاسو په دې ارتباط څه ویل غواړئ؟
زه په دې برخه کې څو خبرې لرم. که مسئولیت د لویو پلانو هغه اشخاصو ته په لاس سپاري چې قطعا پوهه نه لري او تعود نه لري او رشوت کې ډوب دي، نو طرحه به څنګه عملي سي؟ طرحه معلوم درد مال دنیا نه د 8.2 میلیارد ډالر شمنه واخیستله او پس لاغنه دنیا په دې قاعده نه کړله چې په اته کالو کې باید شپږویست اشاره پنځه میلیارد ډالر ژمن لاسره وکړي، مګر بله برخه دا وه چې موږ باید په خپل دولت کې اقتصاد کې اساسي تحولات براوړو. آیا دا دولت حاضر سو چې هغه تحولات راوړي؟ نه. نو اوس راسو هغه برخو کې چې بریالي دي او هغه برخې چې نیمه بریالي دي یعنی دي. لومړی کوری مخابرات. افغانستان سل تلیفونه درلودل وخت چې بیرنۍ لویه جرګه پای ته ورسېده او زه کابینې ته راغلم او بیرنۍ لویه جرګه کابینې ته وټاکم. نن 1.5 میلیون تلیفونه لري. ما شپږ اونۍ د محترم پخواني وزیر صاحب مخابرات ستانګزي صاحب سره په دې کار وکړ. نتیجه څنګه ده؟ څلور کمپنۍ دي چې هر یوې نن شپږ سوه میلیون ډالر نه ډېرتر ارزي او پس له ګمرکات نه پوله لویه مالیه په دې کې راغله. آیا دا ناکامه ده؟ چوکاټ برابر سو؟ آیا په هغه سویې ده چې ما غوښتل؟ نه، ځکه پس له هغه نه هغه پلانونه چې ما مخابراتو برخه کې درلودل دولت عملي نه کړل. دوم، ملي پیوستون ته ګورئ. ملي پیوستون په منطقې کې په اولو څلور کالو کې له ډېرو بریالیو پروګرامونو نه ومنل سو. آیا ملي پیوستون ډېرتر بریالی ده یا انجوګانې یا قراردادیان یا پیارتیګانې؟ یا ګمرکات ته ګورئ. ما ګمرکات اصلاح کړل، بیا څه اصول؟ که نن ګمرکات په اجاره دي او ګمرکاتو کې تاجر سره د قانون پر ضد رفتار کېږي، تعرفې ته تغییر ورکوي، ایدې مسؤلیت د چا ده؟ خپله محترم وزارت مالیه وایي چې د تېر کال کې تېر شمسي کال کې د افغانستان ملي عایدات 30 میلیارد افغانۍ، اما خپله محترم وزارت مالیه وایي چې باید یو سره شل میلیارد وي. یعنی مانا یې څه ده؟ 80 میلیارد موږ ملي عواید د وزارت مالیه د اعتراف په اساس باندې ترلاسه نه دي راغلي. که څه وایي تر اوسه پورې به عواید درې چنده سوي وي. اوس یو ژوندي مثال ته ګورئ. د 2005 یعنی څلور کاله مخکې د افغانستان درجه د اداري فساد په نظر نه یو سل څوارلسمه وه دنیا کې. تېر کال په 2008 کې د افغانستان درجه یو سل شپږ اویا ده ټیټه سوې وه. یعنی افغانستان په پنځم کثیفترین مملکت د دنیا په پنځه کالو کې بدل سوی وه. نو حساب څه ده؟ کرزی صاحب او د ده حکومت د دغه کته کېدو مسؤول دي.
ډاکټر صاحب، چې تاسو اوس د جمهور ریاست پوسټ کاندید یې، کوم ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، البته د اقتصادي او انکشافي پروژو د پلي کولو لپاره، تاسو به دغه پروژو د تطبیق لپاره کومې لارې چارې غوره کړئ؟
لومړی ګورئ، یو عملي ډېر عملي خبره ده. نوی کال کیگی چې مرکزی افغانستان سره غوړی ز غوړم چې مرکزی افغانستان خلاص او د موصلات لرنه کیږي پیسې کوم پیدا کوم ز غوړم چې القوی سره کوپندې منظمه مالیه کیدم مال تخمین لرنه حدود 300 میلیون ډالر په کال کې د القوی سرک لمالینه پا اساسی توگا اخیستل که دیسی او پا دی اساس بنده مو کوله ایسو چه من با پا واضح توگا خکارکو نو اما هر پروژه چه زولانده کوم یو عملی لاره لری پا دی چوکات که یو وار مرکزی افغانستانم خلاص که زمینه دی نورو پانگه چولو برابری که بل مثال چه نن تخمین دی مگزین دیر موتبر و تجار و او حواله داران نمانس که داده چه خلیج که افغانان شو پولس میلیارد دلار پانگه لری امده دلیل داده چه اول برخی که امنیت نست نن ایموک تاجر اختطاف که زوارم ده دی پانگه ده برتراتک شرایطو نیستم
تاسو پل خبرو که امنیتی سونزه تا اشارو کلا چه البته در دیره ده افغانستان ده پانگه ده تیخت سبب کرسه دلی او زن مواردو که البته انکشافی پروژو پوران ده اساسی خنده هم امنیتو خپل حکومت که بده امنیت پوران ده ده امنیت ده تنگه خلا پاره با لکم لارو چارو کاره خلی
لمره کار پا چیزو کم ده اساسی قانون پا چاو کارت که ده اردو ده آلا قماندانی جوره کم ده دفتر باید سلر میستات فعالی هر اتصال تو که باید ده دفتر اشخاص بدل سی هر اتصال تو که باید رئیس جمهور پا میز بانده او ده امنیت ده شورا ده مسئولین رو بنده یو امنیتی راپور اونا کرد دوم قدم چی باید که دو انسجام ده مگده دره و قوه و ده ده ملی اردو ده پولیس ده او ملی امنیت ده زبه هر او رست که یو ساعت امنیت جلسه اولر زده دره قوه و منظمه توگه یو بل سرکارو که زکنن هر یو پا یو بل لاری رواندی بلا برخه داده چه زور ثبات نراولی ثبات مشروعیت راولی نلاغ نظر نزغورم شل زره دینی علما منظر جهادی قماندانان قومی مشران دوی پی او منظم چوکات که راولو چه سرحدی و لسواله و نظم بایدونیسی دریم برخه ده امنیت داده چه مک یو سلو پینزه درز داره نفره تمکیزی افسران دارو نن لبت مرغه دوی کچالو فروشی که یا نور و غیر مسلکی کارو که بختی لدوی نز غوالم گتی واخلم سلورم برخه سولد مک باید مراور ورون سره پا یو اصولی چوکات که کینو ترده دی نتیجه تو رسیدو چی داستون زید سدی پا چه دلیل دوی مخالفت کوی او پا چه شرعت دو که مک باید روغی تو رسید کن
دکتر سب ایتا سولد دو اسلوال مخالفین سره دو سول مسئله تا اشاره اکلا وسن حکومت هم داغا حدس شروع کرد چون دا حدس تارو سپور کمی حتمی نتیجه تو ندی رسید دلیم تاسو بدا کمو دست زنگر و لارچار نکار اخری سو داغا حدس چی تاسو دی هاگا حتمی نتیجه تو رسیگی
لمره خبر داد دا رژیم فاسد ده دی حکومت که دا کفایت زنوینم چه پا جدی توگا اوکرایسی یو ملی داری شد اگر چوکار چه زر آولم دادا چه اولستا با مگوازی حساب برکو اولایتون با بدل کهو پا نمونو بانده استش خلو بانده کینو غدیگو بادخیسنن یو محلی تزادونه دی دا فرق دی لورسکان نه لورسکان فرق دی لپکتیکا هر برخی که باید واضح چوکار تراسو او بل دی بانده باید پوسو چه دی اعتبار فضا را وستل جدی تیاره غوری آخری خبره دیره ساده که چوک افغانستان منی مک قید و شرط نلرو ترتیز رئیس جمهور سو زور سر اوغایی گم
کدا چه تا دا موضوع یو ارخ حساب کرو پا مدباتو که البته دولتی چارواکی دده موضوع یو بل ارخ دا هم اشاره که چاگه دا گاوندو یه وادون و لاسوحان بولی چاگه پا دا نامنه و سبب گرزی پا افغانستان که دا سیمه او دا گاوندو یه وادون و سرچ دا افغانستان پا مسائلو که تر دیر خیل پاتی دی یا پا لاسوحان تورن دی دده پر ارتباط بساسو چلن سر دا بلوی
فارسی که او مطل دا وی کرد او سا دا گاوندو غلمه نیست لمره خبره چی مو کنترول لانده دا مو خپل وطن دا آقا والی چی غلاقی گاوندی هواد نده دا کده حقا قاضی چی شریعت تر پخول لاندگ دی تر رشوت واخلی چطر کده نو اول برخه مو خپل دا دی که باید اساسی داری زونی سو چی مو زان کل کن دوم ما تست ارزو که چی مو باید سرحدی ولسوالی دی پاره یو خاص انتظامو نیسو ترزه ایمو خلقو بانده دا باور راسی چه حق خلق چه لگاوانده اوادونه ده افغانستان ده زرر ده پاره داخل کی خلقیو نیسی درهم برخه داده چه باید گاوانده اوادونه او دنیا پده نتیجه او رسیگی چه مک مثبت جهت که حرکت کن بله برخه معلوم داره داده چه لبین نلی امکاناتونه مک ګټور استفاده وکړو ترڅو ګاونډي او دو سره په اساسي شخړو باندې په نتیجې کې ورسیږو.
رب شو تاسو د کاندیداتوري مسله ده. ډاکټر صاحب تر دره در ده هم ویل کېږي چې تاسو آتا خپل کاري ټیم هم ټاکلې ده. څومره ډاډه چې تاسو به بریالي شئ چې دا د ټیم ټاکل دا یو ځانګړی ډاډ ګیرنه څرګندوي کوي.
اما ډاډ ګیرنه په ملت باندې اما پلانونه که بریالی سم که بریالی نسم د افغانستان د پاره پلانونه دي. نو څکه کاری ټیم مې په دې باندې سمبال کړی چې وکړي سو افغانستان ته خدمت وکړو.
څه ډول کاری ټیم تاسو ټاکلی دی؟ البته متخصص دی،
متخصص ته ملي ده، مطلق د ټول افغانستان د وګړو نمائندګي کوي. ام ایم خویندې پکې دي، ام ایم ګرونه پکې دي، او ټول اتکا په دې کې ده چې افغاني ظرفیت چې داخل د افغانستان کې موجود ده په کار واچول شي.
کله چې تاسو په کابینه کې وای تل دا ویل کېدل چې تاسو به کله کله په غونډو کې احساساتي شوي او احساساتي برخورد به کولو، څه فکر کوئ چې مثلا د هیواد چارې به تر هغې هم ډېر زیات با مسؤلیت دي، بس سرخم ته به مخکې لاړ شي؟
سره ډېر ډېر ښه پوښتنه مو کړله. اول تاسو راغلي په دې کلو کې زم لیدلې چې لاس هاو زره او تن ول سره غېدلې لمر کوم احساسات ولید. آیا کابل پانتون ته چې ما نه سره ډیرو ځوانو د ماسینو سره درې میاشتې په بس کې تیر کړې چې نتیجې ته ورسېږو، کوم احساسات چا ولید؟ پانتون وزارت مالیه سره فرق لري، وزارت مالیه ولسمشري سره فرق لري. دوم دا تور ده کوم د کابینې غړی ما ته ویلې چې ما ورته توهین کړی.
د ولسمشر له کاندید اشرف غنی احمدزی سره مو مرکه اوریده چې ویلي ک بریالی شي راتلونکي کابینې د لپاره به یو ښه کاري او متخصص ټیم جوړ کړي. په افغانستان کې د سوائن یا د خنزیر له انفلوزا څخه د خلکو ویره څومره پر زیاده د چاپیریال ککړتیا د کوم ناروغي سبب کیږي؟ د اورته پښتون ته د ازادي رادیو پروختي پروګرام کې متخصص ډاکټران ځواب وي. د لندو خبرونو وروسته چې اجملانی وړاندې کوي دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي.
په پروان ولایت کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې وطن پولیس ټپین شوی دی. د هلمند ولایت سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژلي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې د تیرو شپږو کلونو په مقایسه د توبرکلوز یا سل ناروغي په افغانستان کې په سلو کې 15% کمه شوې ده. د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د پاکستان له وزیرستان سیمې څخه د جګړو له بیرې کابو 150 کورنۍ له دې ولایت ته اوښتې دي. تیره شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 28 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو نوې لړۍ پیل کړې. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وی لاغه څورسته چې د ایران په انتخاباتو کې د لویدیز لاسوهنه بولی دی، بل لویدیز سره قاطع چلن غوړه کړی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما سلامونه ومنه. زه فریده هوټ سیفیه مو تاسو د ازادي رادیو د روغتیاي پروګرام اوریدو تر بولم چې متخصص ډاکټر اکرم ملک سي چې له جرمني څخه سره په ټلیفون کې د تاسو پوښتنه ځواب وي. په افغانستان کې د سوائن یا د خنزیر له انفلوئنزا څخه د خلکو ویره څومره په زیاده د دې پوښتنې په اړه ځواب اورید خبرونه په لړ کې خلومړې مو د روغتیا په اړه لڅونه مو چیرنه خبروم. چیرونکو وای هغه ماشومان چې سالنډی لري د عمر لشپګو تر وکلنې پورې کله عادي او نارمل حد څخه ډیر وزن ولري، نو په دوی کې د سالنډی یا استما پیخي ورسته ډیر شدت مومي. خو هغه ماشومان چې عادي وزن لري یعنی ډیر چاغنوي، په دوی کې بیا د سالنډی د شدیدیدو یا ډیرېدو خطر کم وي. بلخوا امریکایي څېړونکو وایي لسري غوخه سره یعنی اغواز د چوي او د لبنیاتو د غوړ خوراک د سرطانونو د زیاتیدو سبب کیږي. په تیره د پانکراس د سرطان، پانکراس د هضمي او هورموني سیستم یو غوډه ده چې د انسان د میډیا او نری کولمو لاندې موقعیت لري، او د انسولین په ګډون بیلابیل هورمونونه او مواد فرزوي چې په هضم او استقلاب کې ډیر مهم رول لري. پر حال د غوړ او د دقیق غدې یعنی د پانکراس د غدې د سرطان په ارتباط په اړه خبر د امریکا د سرطان ملي انسټیټیوټ څو ورځې مخکې خبر کړ. په امریکا کې د پانکراس سرطان څلورم وژن کې سرطان دی. د سرطانونو د ډیروالي په علتونو کې د سګریټو څکول او د وزن زیاتوالی یادېږي. په دې اړه تر سره شوې څېړنه د خې چې د غوړو پتیره د هغه ایوانی غوړ چې د سریغ وخی لرونکي څاروي وی لکه د پسه خوسکی او یا هم غوی وخی واز د ډیره مزره بلل شوی ده. ډاکټران وایي تر ډیره حد باید کوشش وشي چې په هر خوړو کې سابه وخوړل شي. د حبوباتو لکه لوبیا، چڼې یا نخودو، دال او مې او د کب یا ماهی غوخه او د چرګ د غوخی لاره په دې شرط چې د چرګ پوستکی لري شي، ځکه دوی وایي چې د چرګ په پوستکی کې هم ډیر غوړ دي، وایي چې د انسان د بدن د پروتین ارتیا پوره کیږي. روغتیایی څیړونکو د خودلی چې البته څیړنو د خودلی د چې غوخه د انسان د زر زړیدو سبب کیږي، یعنی هغه څوک چې لږ غوخه او ډیر سابه خوري ډیر عمر کوي او ځوان پاتې کیږي. خو چا چې ټول عمر غوخه خوړلې وي او هغه د چا خبره کله یې رغیږي به لغوخې نو کمل دوی کولی شي چې دغه غوخه راکمه کړي. نو که کله کله غواړئ چې سره غوخه وخورئ که واز دی لري شي خطر تر ډیره حد کمیږي. اکثر خلک له هر خوړو وروسته خامخه چیڅکي. ډاکټران وایي له ډوډۍ سمدستي وروسته چې مسکي، ځکه له دې کار سره په بدن کې د ځینو موادو په تیره د اوسپنې جذب یو څه له ستونزې سره مخامخ کیږي او سم نه جذبیږي، یعنی د انسان د کمخونۍ سبب کیږي، خو چې خپلې ګټې هم لري. ډاکټر اکرم ملکزی چې له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، تر دې د مخه چې ستاسو د پوښتنو ځواب تر شي، لومړی به د شنو چایو په اړه د یوې نوې څېړنې په اړه معلومات راکړي.
سلام علیکم خوږ اوریدونکو. السلام علیکم. څنګه چې فرید جانې وویل، د شین چای ګټې ډېرې دي. پخوا هم ویلي وو چې هلته د کولیسترین د وینې غوړ ته پاره ګټه کوي. په څو تېرو خپرونو مخکې ما یاده کړه چې هلته د زخمونو د پاره ګټه کوي. خو اوس پرون مې د جرمني په یو اخبار میډیکل ټریبیون کې ولوستل چې هلته لویکیمیا د وینې سرطان د پاره هم د دې ګټه معلومه شوې ده. تر اوسه پورې دغه څېړنه په انسانانو باندې سل په سلو کې تطبیق شوې نه ده، فعلا د حیواناتو باندې تطبیق شوی، خو هلته تقریبا سړی ولی چې غوڅ بری لاسته راغی. نو اوس دا پوهان وایي چې که چېرته انسانانو باندې د دې څېړنه نور هم وشي، کېدای شي د دې ګټه به انسانانو ته زیاته معلومه شي. یعنی فعلا د شین چای ګټه د وینې د سرطان دپاره په ښه نظر لیدل کېږي. او یو بل شی وایم، د هغه د تور چې برخه کې ده چې هغې چندانې دومره ګټه نشته، هغه ویل کېږي چې هغه خویندې چې امیدوارې دي، په امیدوارۍ کې نو قهوه او تور چې هغوی ته ښه نه دی. هغه په دې چې اصلا چې ماشوم ودې ته ګټه نه کوي، هغه ماده کوفئین ده، چې کوفئین په کافی کې یا قهوه کې پیدا کیږي، خو په تورچی کې هم پیدا کیږي. نو دې لپاره ویل کیږي چې هغه څوک چې فرضاً ډېر قهوه څکي، هغه خویندې چې په اروپا کې اوسېږي، دلته اروپا کې قهوه ډېره ده، ویل کیږي چې په یو پیاله کې چې یو سل پنځه ملي لیتره ده، هغه کې 100 ملي ګرامه کوفئین موجود ده. یعنی د کوفین ماده باید په ورځ کې 10 ملي ګرام نه زیاته نه شي. یعنی که یو پیالې نه قهوه زیاته شي، نو کېدای شي د ماشوم وده د مور په نس کې ښه ونه وځي. او د چای چې دی دومره ډېر کوفین زیات نه دی، خو بیا هم اقلا یوه پیاله تور چای چې 150 ملي لیتره سړی ونیسي، 50 ملي ګرامه کوفین لري. یعنی د دوه پیالو نه تور چای باید یو امیدواره ښځه ونڅکي.
نو بهرحال ستاسو د خبرو نه خو ما دا واخیستل چې تاسو یعنی دا وایي چې شین چای نسبت تور چای ته ښه دی.
ګټور دی.
ډاکټر اکرم ملکزی در خط تلفون با ما هست از جرمنی و با پرسش های شما جواب میده. البته در این برنامه کوشش میکنیم بیشتر پرسش هایی که شنونده ها قبلا مطرح کردن از طریق تلفون و یا هم ایمیل نوشته کردن با ما اونا را حق اولیت بدیم. به همین دلیل شما قلم و کاغذ تیار داشته باشین. اگر میخواین در نیمه دوم برنامه میتونین که به رادیوی آزادی تلفن بکنین و مستقیما از دکتر صیب اکرم ملکزی پرسشایتون رو مطرح کنین. خب دکتر صیب ملکزی، تاسو دمخه دغه د سرطان خبره وکړله چې تاسو دا ویلی چې په یو ډول موده دی کافین سره ارتباط ورکړل مسلې ته، یو وریدون کې هم لرو چې غوښتنه یې کړې ده په دې باره کې د یوې مرستې غوښتنه یې کړې ده. هغه به لږ وروسته واورو، خو اوس تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون کې ډېر انتظار ایسته یو وریدون کې د تباول ورورکو بیا باغه واورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام.
اورم ستاسو آواز. بلې بفرمایئ.
بله زستا سوغا گورم تاسو لطفا خبری وکي. ازادي رادیو در روختیا پروگرام ده. و علیکم سلام. خپل پختنه وای کزری وای خبي چې وخت کم ځای شي.
د ما دا پښتنه ده چې دا د هم د مړی په د ښکار په وخت کې
ها
چې په بچ کم نو بیا دا سیکن پاسو برتا پیدا کی او بیا مراد رلی بلای ده چه ما تیر کام هم سکال وخرم هم سیکن پاسو برتا کنو ده که علاج برتا شوی
خواه تا یو دقیق تلیفون ما بنده با دکتر سیب ملک زی که ما پختانه لری
در سوال باید هم پونشم ده دیو ریدین که
دا بایی چه که زی لگزر چی شی وخرم لگه دوده وخرم بیا می نسک پاسو پیدا کی گی ور سر تکلیف لرم دلک خوراک سر هم
ما خدا سواری چه او بچ ور سر از که تکلیف پیدا کی ده او بو سر ور سر وا کنه
او ری تاسو
و سبا نواست کن و سپکت خانه شن چاش کم
در رادیو دم تیتا که رادیو دلت فن تیتا که چه بیا بیا غا گوری دل کی گی سم وقت
رو را کده خپل تکلیف دیال دل بیا و ایتا تست تکلیف ده
تکلیف
بطا غدای
چه مخ که می ده اتکال سا و بچ کلی خوست مخا و پا بند کری دی نو بیا غا دا خیتم ده پرسو باز ده دوین مارا اتکالا چه و خونم هم خیتم پرسو بسا کو
دکتر سبی لمن ایم چه تاسو پوشی بی ایزه که چه دا آواز سم نوری دل کی
یو تو پری پوشم خواه
خواه خواه دیر زیاد منه نه تاسو رادیو واب رای انشالله چه دکتر سب در تا جواب وی ډاکټر صاحب ملک زه که څه هم چې موږ غوړیدون کنه هیله وکړه چې لطفاً ټلیفون مکوې د خبرونه دوه منې مایې کې ټلیفون کوي خو بیا هم ډیر غوړیدون کې دی فقط دوه غوړیدون کو ته وار ورکو چې ډیر انتظار ایستې دي نور به بیا په یو ورته ځوابونه پیل کوي یو څو شیبه به ټلیفون نه اخلو بلې میره باندې وکي ازادي رادیو ده خبرې وکړه
خان دوانی د ګرځنګل د کیمپ خبرې کوم
میره باندې وکړه جمع خان دوانی بلې اورم میره باندې وکي
زما سره اندوالان جوړ پای سلامونه وای دوم چې دی زما یو بل اندوال چې محمد هاشم نمیز د خان ورور دی او د محمد ګل اکا زوی دا چې دی د میګه تکلیف لري کوم اوس کې شی وخره او به کوي چې ځای پر ځای د دې علاج شي چې د تاسو زما د پښتنه
ها بیا رودل ګروسته به ډاکټر صاحب درته خامہ خامہ
یو خې دا سوال کې زغ باندې راته وای
وای چې چی شی وخره بیرته ګرځي د فتن
ها پوښوم
ها بل ورېتون کوم لرو متاسفانه ټلیفون باندې څو شیبه ټلیفونونه نه اخلو تاسو څو شیبه لطفا ټلیفون هم کوي ځکه چې ډاکټر صاحب کوبلی شي تاسو پښتنه ته پاران ځواب ووي ها ډاکټر صاحب ملک زه په ترتیب ځواب ورکوي کدام دی اخیری پښتنه نه شروع کوي
نه اول روس اول نه پښتنه
ها هغه وې یو هغه په یاد بلرو چې دی وريدون کې پیغام دی چې د مړی سرطان لري هغه به روس ته ځواب کوي
دی اول نیو روز چه پختنه او که اول چه زمان ده میده دوشه گاز که یا لکسه ده پرسوپ که پیدا که میده که می ده مهمه پختنه هم داوه دیر مهم داره رو رو چه انسان چه ده هر شه هزموه نشه هزموه الله مطلب داده چه سره و سر حساسیت لری الرژی لری نو کلا کلا دیر دستی شاید سره باور نکه لکا منی وی مزمانی کنی توتان وی ناک وی یا یو بلا دوڑی وی چه حتا سره دغنم دوڑی وی دغه شینا سړی باندې خنه لګی دغه تخپل انسان وظیفه ده پوشي وګوري چې دغه شې ما خوړل ده آیا دا باندې خلګی کنه سړی په حساب په یو قلم کاغذ واخلي لیست ولي کې چې نن می دغه شینا هغه سات په سړی باید په ټیکی پټکی ولي کې چاته هغه مساله چې سړی په کې اچولې ده هغه ولي کې چې دغه شې ما خوړل ده آیا په مطلب لګی څه رقم لګیدل نو اکثرا د نس بعد چې پیدا کیږي هغه دینه پیدا کی چې انسان یو شې نشي ما ولې نو ا دې لپاره زما اوله توصيه دا د وروره چې تخپل باید ولي کې قلم کاغذ سره واخل هر ورځ باید ولي کې چې څه شمع خوړل کومه مساله په کې اچول ته نو ته باید پوښتې کوم شي آزموي شو کله نشي آزموله
ډاکټر صاحب دو ویلي کنه چې اوبو سره ورته د تکلیف پیدا کیدو ځکه یو بیروسته د خبره تاسو ته وکړل چې وسمې وي اوبو پریخي دي شین چیز کما یعنی معنا ده چې دا خو کوم مساله اوبو کې نه یې نو تاسو څه فکر کوئ
اول دا چې سړی باید اوبو چې اسکی مخ ځان خپل یاد کړ چې ډوډۍ مېز کې خنه چې سړی اوبو اسکی یاد چې ډوډۍ نه مخ کې سړی باید اوبو سړی اسکلی اوسي یو خدای دې چې اوبو چې سړی اوبو یا چې سړی اسکی ته ډوډۍ نه مخ کې کوس کې او خدا چې لکه اشتاد سړی کمی او لکه تسکین کې مې دې ته هغه نه ورسته باید چې سړی لکه ډوډۍ اوخي پروا نه کوي خو ډوډۍ مېز کې ډوپړې دې د پاسه یو نه تھا دو درې ګلاس اوبو چې سړی اوسکی هغه به پرښتا د انسان په میته کې د څه بات پیدا کوي هغه خنه لګي او لکه درد هم پیدا کوي زموږ توصیه دی ورور ته دا ده چې ډوډۍ نه ورسته زه په ځای چې یا اوبو کوم شي مسکه لکه صبر وکړه
او بل دغه جمعه خان دورانی چې ویلې ټلیفون یو کړلو دم ویلې چې مې دی
دغه د جمعه خان دورانی چې خپل رور محمد راشم برخه کې په او کړی چې مې دی تکلیف لري چې هغه ګرځوي دا د سخکاری چې دته د مې دی زخم موجود ده نو د لپاره لازم ده چې اول د یبات یو ډاکټر ته لاړ شي چې دته د مې دی من یو ټیوب کې وګوري چې هغه پرښتہ د مې دی زخم ده او کنه ده بل دا چې سره خپل هم کتم دی اته ما غځې چې سړی نوم ده داغه په ملاستي حالت کې سره چې دا نامونه مخفصونی خواته اوس بيخي هغه ځکه چې د سورته ماغه خنجر چورته وي په پښتو کې اډو کې چې شروع کیږي د نامه او اډو کې مېز کې هغه ځکه خوږيږي نو دا هم دا معنا لري چې د مېدې زخم موجود ده نو زما توصيه دی ورور ته دا ده چې خبرې چې ته یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه د مېدې برخه کې تخصص لري تا ته ځینې ګولې دي چې اومه پرتول او نور کورنۍ ګولې دي هغه به ته د ورور ته درکړي چې دا یو خيو د میت تکلیف خشي غیر د دینه ما په کراته مراته توصيه کړې چې ورونو باید اول به څوک سيګريټ او چلم د شينه ونس کې چې دا قاتل دی د میدي او تون شينه هم ورته کوم سرکی والا او نور تو شباب اتلیم دا شينه او هتا ډیره خواګه هم د میدي تکلیف پیدا کوي نو دا شينه اول باید سره په دې حالاتو کې لکه ډډ وکړي
مننه ډاکټر صاحب اوس په دې یو اوریدونکو پیغام واورو چې پښتنه یې کړې ده او په عین وخت کې مرسته هم غوښتې ده له مسؤلو مقاماتو څخه
او وزیر د صحت امیر او سوال او کاو کاغذونه زما جوړ کړو چې تاسو ته ترکیه ته په رسمي ډول سره لیږم کاغذونه هم تیار دي هر څه تیار شو دا درې میاشتې شو زم او راځم او په خپل وخت باندې هغه وفا ونه کړه تاسو د راډیو د تاریخ نه سره خدای کومک کی دا خواهش کوم او ارزو کوم چې زما مریضی لا علاج لري او تومور مریضی ده او ډېر سخت زما دا مری ولی دی سینین زما نه ولی دی او د سرطانی حالت کې دی ډېر ډاکتران کابل کې لیکلي چې صاحب له علاج دی
خنو هیله من یو چې مسول مقامات د دوی आवाज اوریدلې په هر صورت د ازادي رادیو نورو پروګرامونو کې خاص د غسستونز په اړه کې خبري کیږي خو په دې پروګرام کې ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو د پیغام سره ماته د پښتنه پیدا شو چې په لکه د چویلې چې زماوي سرطان تشخیص شوه دی په مړی کې دغه د مړی سرطان په نارینه کې ډیر لیدل کیږي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نو د دغه د پاره چې څوک د دې په نخو باندې د شروع نه پوي شي دغه اول نخې چې شي دي ځکه سرطانونو کې خدا ویل کیږي چې هر څومره چې د وخت تشخیص وشي هغه مړه د مریض د شغورل کیدو او نور برخو ته د خوریدو امکان کم کیږي که تاسو خلکو ته ځینې نخې ووایي چې هغه اول نه ورته متوجي وسی چې بیا دومره خور نشي او یعنی حیاتي موضوع ده کنه
بری دجانی د مری سرطان د پورې چې د مری کوم ذکر ده کله کله د سوي چې هغه صوتي بندونه جوړته وي هغه انسی هغه یو نه خدای سره چې خبرې کوي سړي غږ د لکه غر غوندي وي د سي انصاب غیر صاحب غوندي وي بل دا چې هغه کاغې نه کله خوندي تیر غوندي وي پرښت هغه مری خواته وي هغه د هر مری چې سړي تیرې سړي د سي احساس کوي چې سم نه کیږي مری لکه سب بندیز پکې راځي نو دا حالات کې کچیرته سرطان داسې یو ناروغي ده که اول کې پیدا شي چې دا سرطان دی او هغه جراحي شي عملیات شي غوڅ شي نو هغه سره ټول عمر تینه خلاصيږي او که چېرته بیا نو پاتې شو او نور غړو ته ورسېږي نو دا هغه بیا علاج نو سره ولې چې یا دې سخته او یا هیڅ امکان نه لري ځکه نو غوړ ته چې ته متاستاز نو ته یاده پیدا شوې نو بیا نو دغه علاج سخته نو خو به دای هغه څوک چې تاسو یو تکلیف لري اول وختو کې یو ډاکټر ته لاړ شي او هغه د دې تشخیص وکړي شي او راغلم دا چې کوم تکلیفونه کوم علتونه وایم دغه سرطان پیدا کوي یو علت یې ویل کېږي
ډاکټر صاحب د مخه تر دې چې تاسو دغه علتونو ته راشي غواړم داسې په ځانګړې توګه د ستاسو نظر دی او ډاکټر په توګه باندې چې دغه اوریدونکي زموږ آواز اوري کنه مثلا دغه د میری سرطان چې ورته یعنی همدغه نل چې د خولې نه تلې دی میدې ته کنه په دغه نل کې که چیرته یعنی کومه غده پیدا شي یا کوم سرطان دغه پیدا شي تاسو ویلې مریض داسې احساسې چې یو کپه تیری فکر کوي چې نه تیریږي دا یې اوله نښه ده ښه نو دغه وخت کې باید کوشش وکړي چې ډاکټر ته لاړ شي
ډاکټر ته ځو تشخیص ته په خو وخت کې وشي مخکې دی چې تاسو تکلیف زیات شي
ښه یعنی دغه یوازینه نخه ده بل کوم نخه نه لري به د دې نه چې
نورې نخې هم لري ځینې کسان ته ټوخی پیدا کیږي ځینې کسان ته د سینې درد پیدا کیږي دغه مختلفې نخې دي
ښه عمده موضوع هم ده یعنی ستاسو پیغام ورته ده چې یو څوک خپل مرای کې دوامدار احساسي چې کپه تیری او سم نه تیریږي باید حتما لاشي ډاکټر ته
ښه
مننه او بخښه چې ستاسو خبره مې نه
او زما خبره دا و چې هغه شت په ساده ډول باندې سړی په کلیو باندې هر چی ته دې ته متوجه کېدای شي هغه دا ده چې ډیر تود شی لکه تود شی یا ډیره سره مړې ډیره توده ډوډۍ هغه شی نه ویل کېږي چې سړی ته د مرۍ سرطان پیدا کوي نو خو بدای سړی په حوصله باندې او ډیر تود شی او توده ډوډۍ ونه خوري او بل چې مخکې مې یاد کړه د مرۍ سرطان د سګریټو او د چلم نه باندې پیدا کیږي دا شی باید په نظر کې ونیول شي
چې ډیر تود شی او ډیر یخ شی سړی ونه خوري
ډیر یخ ده دا ډیر او د خصوصا چې زموږ
اوسه دا اول چې ګرم شي ډاکټر سی برخ وا ایسکریم دی وا ایسکریم خو ده یخ ته ډیر نو دا به څنګه کیږي ایسکریم خو څنګه نشي ګرم
هم بیا نه دومره ډیر یخ نه ده چې هستو ته چې رسیږي به ته یو څه یخ یي
خلک
دا ځان عادت کړي شه د تو چې سره عادت کړي خلکو چې پرشت تک سورې سکي
او ځینې کسان دا عادت هم لري ډاکټر سیب چې دا یخ ټوټې کړه په یي بس خوري بس لکه ډوډۍ چې خوري دغه سي نو داسي خا نو دې ته تاسو د خلکو پام وړو یو اوریدونکو ډاکټر سیب دی ورستیو کې البته زکه چې ډیر اوریدونکو ټلیفون کړي زنه غواړم چې نمونه واخلم ډیر خو دغه یو موضوع ده چې په دې ورستیو کې دغه د سوین د انفلونزا په اړه کې د سوین یا د خنزیر ناروغي او په دې اړه کې ډیر زیاتې پښتنې مطرح کیږي او خلکو سره د نن په افغانستان کې یو ډول ویره غوند پیدا شوې ده چې دا څنګه ناروغي ده ولې د دې په اړه کې دومره ډیره خبرې دي که څه هم چې یو پیښه نه ده لیدل شوې البته او تر کومه ځای چې معلومه ده وې دومره خطر هم البته نشته مګر بیا هم خلکو منځ کې ډیره زیاته ویره ده تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې خلکو ته څه وایي
اول تا وایم چې اوس افغانستان کې کس څوک وایي چې افغانستان ته دا هیڅ موضوع نه ده ځکه افغانستان کې خنزیران نشته او شکر موږ مسلمانان یو خنزیر خو افغانستان کې بالکل آرام ده نو په دې اساس باندې دا څه موضوع نه ده دا موضوع افغانستان کې دا په دې چې دا ضرور نه چې یو څوک خنزیر په کور کې ولري یا د خنزیر غوښې ته نږدې شي اوسي بلکې هغه دا ده چې یو انسان چې هغه ته دغه وال کې تیر شوی دی یو انسان نه بل انسان ته ډېر په اسانۍ باندې تیریږي دا ناروغي نو که خدای نه که یو ځل افغانستان ته یو څوک کسه په دغه تکلیف اخته شو نو افغانستان کې به دا ناروغي ډېر زر مخته لاړ شي ځکه چې دغه ناروغي یو انسان ته بل انسان ته ډېر زر او ډېر په اسانۍ سره تیریږي او ډېر زر سړی اته نیسي او په دې چې افغانستان کې خلک په یوې کوټې کې ډېر کسان اوسیږي نو د دې تیریدل او د دې زیاتېدل په افغانستان کې بیا سخت زیات وي
نو ډاکټر سیب دغه نړیوال روغتیایي سازمان مثلا د دې د اپیډمي یا د ټوله دنیا کې د خوریدو موضوع یاد کړی ده اوس د دې مخکې دا سوخت مخکې چې دغه د مرغانو د انفلونزا خبره وکړه مثلا دغه شدت درجه یعنی نسبت د سوین د انفلونزا ته ډیره ما لکه هغه کې دومره ویره نه وځه لکه دومره چې د خنزیرانو د انفلونزا په اړه کې ویل کېږي د دې څه علت ده
لته او چې د دې د خنزیرانو د انفلونزا او د مرغانو انفلونزا چې یو بل سره سره مقایسه کوي شو معکوسن متناسب معنا دا چې د مرغانو انفلونزا چې وا هغه ډیره خطرناک و هر څوک چې نیولې تقریبا سم نیمه یا 50% کسان پرې مړ شي وي خو د دې خنزیرانو په انفلونزا باندې په ټوله دنیا کې چې وګوري او برتانیا کې چې څو مخ کې یو ځل یو خزم را شو چې هغه البته ډیر نور ناروغي درلودلې او هغه په انټنسیو سټیشن یا هغه د عاجل سرویس کې بستر او په علت سره دي چې دا او خنور ناروغي هم تللی یعنی دا د خنزیر ناروغي چې دا وژن کې نه ده ډیره خطرناک نه ده خو ډیر زر کیږي او د مرغانو ناروغي چې ډیره خطرناک او خو ډیره په اسانه باندې تیریدای نه شو
ها ډاکټر صاحب لګروسته به تاسو په دې باندې هم خبري وکړي چې چیرته خدمه کوم پیخه په افغانستان کې لیدل کیږي خلک څه مسائل دي چې هغه په نظر کې ونیسي او مراتي کې اوس یو ټلیفون ته ځواب ورکوي اوریدونکو ډیر انتظار ایسته دي بلې
مهرباني وکړئ
اها خبري وکړئ لطفا ازادي رادیو ده
خبري
وزن دی تمہرا دے
وزن
ڈنگر وزن جاتے
ڈاکٹر صاحب ملک سے پریدی چې دا اوریدونکو لږ انتظار وباسي د سوین د انفلونزا په اړه کې ستاسو پیغام وایي بیا به تاسو ته خیر جواب وایي سمه ده
او سمه ده د فاینډ انفلوئنزا برخه کې څه دا وایم چې فعلاً خو زموږ هیوادوال په دې برخه کې څه نشي کولای خپل هیواد کې دغه ناروغي پیدا کیدونکې نه ځکه زموږ په هیواد کې خنزیر نشته کوم علاج چې کېدای شي که چېرته اروپا نه کوم څوک د انسانانو د لارې ووایم دغه ناروغي ریشي افغانستان ته ورسیږي نو دې کې بیا هم ډېره هیره په کار نه ده کوم شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې یو څوک ناروغ وي هغه ته د هغې نښې ووایم داسې دي لکه یو عادي ریزه شوال کې غوندې سړی ټوخی کوي او د سړي ته پوزه بهیږي د انسان لږ څه تبه پیدا کیږي او لږ څه په یو پنځه شپږ سلو کې سړي ته کانګا او نسناس هم پیدا کیږي نو دا حالاتو کې ډېر ضرور ده چې دغه انسانان یو بل سره باید داسې د پوزې دستمال ونیسي او یو بل ته لاس ورکړي هر وخت نه وخت سړی باید لاسونه وینځي او دې دپاره نو دواګانې ډېرې کمی سره وای چې افغانستان کې دومره ډېره دوا شته دوا ورته نشته دا ناروغي اصلا په خپل خلک کېږي منتار سره باید وجود انسان لږ څه تقویه وساتي
مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو انتظار همدا به وخت خبرونو نه مخکې تاسو به ځواب ووایي او بیا به نور ادامه ورکړو پروګرام ته بلې مهرباني وکړئ ڈاکٹر صاحب دا مخکنی اوریدون کی پختن وکړه ویل چې زه دیرش کلن یم او شپیته کیلو ګرامه مې وزن دی او اوبه ډیر سکما
ما داسې فکر وکړو چې اول کېدای شي ستا وزن که زیات وي نو دا د شکرې ناروغي به وي نو زیاتره کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي شکرې ناروغۍ نه د انسان په وینه کې خوږه ډېره اوسي بوره ډېره اوسي نو هغه زیاتره اوبه ډېرې څښي نو خدای دې وکړي چې ته بیخي روغ جوړ هم اوسې یو ځل باید ډاکټر ته لاړ شي چې ستا د وینې دا خوږه وکتل شي چې آیا د شکرې په ناروغۍ اخته ونه اوسي بل دا ده چې کوم شی چې پیخی که مطا خبر از افغانستان که دیر وقت آورم چه پلان که علک ده دیر و بچ کی آقا نو داده چه سوک چه زحمت دیر و باسی پا پخو دیر کرزی دیر کار کهی جسمانی کار کهی آقا وزی ده چه دغت دیر و بوت زرد لری نو نپ امرو چه استخپلا چه تا اوالی چه ما دیر کار کهی زوم زحمت و باسی منزو که تگه که گی که نتگه که گی نو تا فرق بایدوشی چه تا آیا ده دیر کار دلاسه ده او که ده شکر تکلیف ده او یو بل شی شته هغه به اوس نه وایم چې هغه د مغزو کې یو غده ده که هغې کې یو ادینوم ورته وایي یو پړسو پیدا کیږي نو هغه بیا نو د لوړې سوي کار دی سړی د مغزو عکس بیا واخلي یوازې فعلاً که د شکرې معاینه ته وکړي دا هم د اول دپاره ښه ده
نو ډاکټر صاحب یو بل خبر هم ده اوس خو هوا هم ګرمه ده یعنی په طبیعي توګه هر څوک تږی کیږي ځکه انسان اوبه ضایع کوي بدن نه مالګه ضایع کیږي په طبیعي توګه هم ټول خلک ډېرې اوبه څښي ممکنه ده دا علت یې څه وایي تاسو
خود گرمی کې یو خو سړی ته کېږي، بل دا چې جسمانی کار چې سړی وکړي نو په عادي حالتو کې چې بې د دې چې ګرمي زخته ډېره اوسي، نو دې حالت کې سړی لږ تر لږه باید 2 نه تر 3 لیتره پورې اوبه وڅښي، او که څوک بیا ګرمي زیاته شي د 1.5 نه پورته شي 15-16 درجو ته ګرمي ورسیږي، نو دې حالت کې واضح ده چې 3 لیترو په ځای 6 لیتره ته د انسان ضرورت کېږي. او څوک چې بیا ورسره جسمانی کار کوي هغه هم په مر کې، نو د هغه خو واضح ده 10 لیتره پورې کله کله ضرورت کیږي. نو دې باره کې بحث یو څه معلومات ورکړم چې که څوک دومره ډېر جسمانی کار کوي او خصوصا داسې ډېرې اوبه څښي، نو د هغې کله کله بیا د بدن نه کلسیم ډېر ضایع کېږي، حتی کله کله سړي ته د کلسیم د عدم کفایي یا کموالي په وجه باندې ګوتې د سړي شخیږي، عضلات داسې شخیږي، نو هغې ته ضرور ده چې نور منرالي مواد ورسره وخوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. که څه هم چې موږ اورېدونکو نه هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون مه کوئ، خو پرله پسې ټلیفونونه دي. یوه دقه وخت لرو، دغه یو بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ، خبرې وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا پروګرام.
ډاکټر صاحب نه دا کنه چې ډاکټر صاحب د چاپیریال په ناروغیو کې کنه ډېر رول لري، لکه یو انسان د کنه یو شنه ونه وهي، لکه کوم دي چې ځنګلونه نه یې شنه ونه نه دي، پاره دي کنه ناروغي ډېرې وي. ها ها، ډاکټر خلکو ته څه پیغام لري؟ بل پوښتنه مې دا کنه چې ما په دغه کتن یو سړی چې په حادثه کې فل دغه درملنه لري، کنه چې یو جګړه کې یا مطاق کې چې پاس مخه ته مخه نه رسانه کړه.
ډېر زیاته مننه ستاسو پوښتنه ما یادداشت کړلې.
دوه مې باندې پونش فرجان کا تا یادداشت کړی، نو وروسته به ماته
وایي. یو خو دا د چاپیریال ساتنې مسله یاد کړه، وای کڅوګ یو ونه کینې، نو څومره د چاپیریال په پاکولو او د ناروغیو په مخنیوي کې رول لري، وستاسو نظر یې غوښتو. او بلې دا ویلې ویلې کې چیرته یو پیښه وشي، یو د انسان د بدن یو برخه فلج شي، نو بیا هغه بیرته سمېدې شي چې بیرته کار وکړي، کوم مثلا کوم حادثه وشي، کوم موټر ټکر وکړي یا چې شي وشي، او بیا غي نه روسته غي پیخي نه روسته څوک فلج شي ونه شي کولای چې حرکت وکړي، نو بیا به بیرته د اتوان ولري او کنه. په هر حال، دې پښتنو ته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ډاکټر صاحب اکرم ملک زواب وایي. ساعت ته ګورم.